The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
شهید د امریکا غاګ دی و رادیو دا نن د ګول یا دوشنبه ورځ د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. دا مهال وخت شوی په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. زما تاسو قربانم منزه شهید تاسو ته په دې خبري خبرونه کې هرکلی وایم. لومړی غواک شي د مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د هوایی پاوز په بمباری کې د وژل شوو شمیره وڅلوېختانو ته رسیدلې ده. بلورته که څه هم د پاکستان تحریک انصاف د حکومت څخه بهر دی، خو راپورونه وایي بیا هم د دوی غړو لخوا د خبریالانو ځورولو لړۍ دوام لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیس یو سرتیری په ډز وژل شوی. په بنو کې روانه میاشت په پولیسو دا دویم برید دی چې تر سره کیږي. د اپریل په 9 د بنو په جاني خیلو سیمو کې دوه پولیس اسکر په یو وسلوال برید کې وژل شوي وو. پولیس دا پیخه تاییدوي او وایي د پولیس سرتیری د وژنې پیخه د بنو منډان تھانې په حدودو کې نن غرمه شوې ده. د بنو پولیسو ویان وایي د پولیس سرتیری د وژنې دا پیخه نن غرمه هغه مهال شوې چې افتخار نومي پولیس کانسټیبل په موټر سایکل ډیوټي ته روان وو. تر دې مهال چا د دې پیښې ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې په غربي خال لفیف کې د ګول یا دوشنبه په ورځ د روسیې د میزایلو په حمله کې شپږ ملکی کسان وژل شوي دي. اوس غواړی د مهمو خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د هوایی پاوز په بمباری کې د وژل شوو شمیره وڅلوېخته رسیدلې ده. د خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر شبیر احمد عثماني تیره ورځ ای اف پی خبري ادارې ته ویلي په خوست کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې یو څلوېخ کسان وژل شوي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي او 22 نور ژوبل شوي دي چې دغه شمیره اوس وڅلوېختنو ته رسیدلې ده. د خبرو تر مخه په کونړ کې یو بل طالب چارواکي ویلي دي د پاکستان په فضايي بریدونو کې شپږ ولسی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان په وستر دی د مددګو بریدونو په اړه ونڅنې دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایان تور لګولې د تیرو څو ورځو راپدی خو د افغانستان د خاوري څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګري ډلې د پاکستان په امنیتي پوستو بریدونه کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي په خوست کې او کونړ کې په میشتو کډوالو د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ټویټر ویلي په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمایي او بیا دغه رنګ غلطي ونه کړي کنه بدې نتیجې به ولري. زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې په بمباری کې په هدف شوی خلک مهاجرین یاد کړي او سرچینې وایي وژل شوی خلک د پاکستان وزیرستانی کډوال دي. څوک چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتونه هغه لوري ته کډوال شوی وو. بل لورته په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي ملکی او نړیوال تنظیمونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دانی وکی کولې چې په دغه حکومت کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوې دي. خو چې اوس پاکستان تحریک انصاف د حکومت څخه بهر دی نو بیا هم د دوی غړو لخوا د خبریالانو ځورولو لړۍ دوام لري. څیرونکي وایي آزاد اوازونه غلي کولو مطلب هیواد د کورنی جنگ په لور بیول دی. اخوا د اوکراین چارواکو ویلي دي چې د هیواد په مغربي خار لفیف کې د ګول یا دوشنبه په ورځ د روس د میزایلو په حمله کې شپږ ملکی کسان وژل شوي دي. د لفیف گورنر ماکسیم ویلي دي درې روسی میزایلونه په یو پوځي ودانۍ لګیدلی او یو میزایل د ټایډونو یو دکان وشتلی دی. د وی او ای ریپورت وایي د اوکراین د جنگ ځپلو سیمو څخه د خلکو د انخلا عمل د ګول یا دوشنبه په ورځ په پرله پسې په دویم ورځ هم ځنډېدلی دی. د اوکراین مرستیال وزیر اعظم ویلي دي چې د روسي ځواکونو د هیواد خلکو ته د تګ راتک په لارو بمباری نه ده ودرولې چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم خراغلی دا وی وی ډیو دا او د خبرونه په دې برخه کې ز فواد لامی تاسو سره د دې ساعت مهم ریپورتونه شریکوم. اول هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروسي کشیدګیو پاړه. طالبانو دا وکړی د چپ خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستانی جهازونو د هوایی بمباریو لکبره د وژل شو یو کسانو شمیر او څلويختو تل ور شوې دي. پر ریپورتونو کې راغلی چې په وژل شو یو کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د دې حملو په خلاف هم افغانستان کې مظاهری شوی او هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې احتجاج شوی دی. تفصیل یې عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
د افغانستان په خوست کې طالبانو د اطلاعاتو مشر شبیر احمد عثماني 13 ورځ اف پی خبری ادارې ته ویلي په خوست کې د پاکستان په هوایی بریدونه کې یو څلوېش کسان وژل شوي چې اکثره پکښې ښځې او ماشومان دي او دوه ویشت نور روبل شوي دي. د خبر تر مخه په کونړ کې یو بل طالب سرواکي ویلي د پاکستان په فضائي بریدونو کې شپږ ولسی وګړي وژل شوي. د پاکستان فوج تر دې وخته پورې دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې وقمنو طالبانو ویلي په خوست کې او کونړ کې په میشتو ماسیرونه د پاکستان بریدونو په کلک ټکو غندي. او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ټویټر لیکلي په پاکستان ژغ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمایي او بیا دغه رنګ غلطي ونه کړي کنه بدې نتیجې به ولري. زبی الله په خپل ټویټ کې په بمباری کې په هدف شوی خلک مهاجرین یاد کړي. خو سرچینې وایي وژل شوی خلک د پاکستان وزیرستاني کډوال دي. څوک چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو نه هغه لوري ته کډوال شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان اسیم افتخار پرون ویلي پاکستان څو څو ځله افغان دولت نه غوښتي چې د سرحدي سیمو خوندیتوب ته پام وګرځوي. خو د هغې باوجود ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان د نه ترهګریزو پیښو لپاره کاروي. د پاکستان د بارنۍ چار دفتر ویان تور لګولای د تیرو څورزو راپدې خو د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوې دي. او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګر ډلې د پاکستان په امنیتي پوستو بریدونه کوي. د بیان تر مخه په 14 اپریل هم شمالي وزیرستان کې د افغانستان څخه ترهګرو برید کړی وو او وو پاکستانی عسکر پکې وژل شوی وو. پاکستان وړاندې هم دغه رنگ تورونه لګولي خو په افغانستان کې طالبانو اوسنی حکومت او لدی وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړي. بلکې افغانستان او امریکا او پاکستان داسې تورونه لګول چې پاکستان هغو وسلوالو ته پناه ورکړي څوک چې په افغانستان کې ترهګري کوي. خو پاکستان او افغانستان تل دغه تورونه رد کړي دي او کچرته هم دغه ډول پیښې شوي د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت د افغانستان د لورې نو پاکستان کې بریدونه کېدل غندلې او ورسره دا هم ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ازادۍ خپلواکۍ او سیمایي سلامتۍ ته درناوی لري او په ټولو څانګو کې افغانستان سره د اړیکو پراخولو لپاره افغان دولت سره په ګډه کار کوي. په خوست او کونړ کې د بریدونو پر ضد د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې دواړو غاړو ته احتجاجونه شوي او د پاکستاني ځواکونو بمباري د افغانستان د خپلواکۍ پر ضد ښکاره تیرې بلل شوی دی. په سوابي شمالي وزیرستان بنو او ډیره اسپر خان کې هم د پیښې پر ضد خلک د احتجاج لپاره بیګا د شپې سړکونو ته راوتلي وو. په ډیره اسپر خان کې د احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال د ملي جمهوري غورځنګ ګوند یو فعال حبیب نور وایي په بنو کې د شمالي وزیرستان د پښتون غورن غورځنګ فعال ادرامان وزیر خپل وینا څه په دې ډول وکړه. د پاکستان په پارلمان کې محسن داوړ او علي وزیر هم د پیښې غندنه کړې او پښتون کم پرسته او امین نشل ګوند د غندنې ترڅنګ د دغه پیښې د پلټلو غوښتنه هم کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ روي روا مشر منظور پښتین هم په دې پیښې د اندېښنې څرګندونه کړې. عدنان بیټنای دیوا ډیرا اسماعیل خان.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
چې مو واوریدل په افغانستان باندې واکمنو طالبانو ویلي چې د پاکستان د هوایي بریدونو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر هلته او څلوېښتو ته لوړ شوی چې په دې بریدونو باندې د افغانستان دننه او د باندې کلک غبرګونونه را څرګند شوي او ملګرو ملتونو یې هم په کلکه اندېښنه په اړه څرګند کړې ده. بل اړخته د پاکستان پوځ او حکومت تر اوسه د دې هوایي بریدونو په اړه څه وضاحت نه دی ورکړی او صرف حکومت دا ټینګار کړی چې دا افغانستان خاور دی د پاکستان په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د پوز نائب حاجی مالی خان د یو هیئت په مشرۍ خوست تللې دي. نور حال د رحمان بونیری نووري
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو مرسیال نائب حاجی مالی خان سره د دفاع د وزارت د یو لوړپوړي پلاوی خوست سفر کړی دی. دا سفر هغه په خوست کونړ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د بمباری رسو کړی دی. د وایس اف امریکا آشنا څنګه تر مخه حاجی مالی خان التا یو غونډې ته وینا کړې ده او ویلي دي چې د یریګي نه خود خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. د هغه په خیال امریکا هم هلته هوایي ځواک درلود خو د طالبانو څخه ماته وخوړه. بلې خواته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یو بهرنۍ رسنۍ ته ویلي دي که دوی د امریکا په ضد ولاړ وو نو د پاکستان په ضد هم ودرېدای شي. هغه پاکستان ته خبرداري ورکړې ده او ویلي دي چې په افغان خوره د بریدونو په کولو سر دي د طالبانو صبر نازمي غني جواب به ورکړي. هغه پرون په یو ټویټ کې هم ویلي وو چې په خوست او کونړ کې میشتو مهاجرینو د پاکستان بریدونه پکلک غندي. زبیح الله په خپل ټویټ کې په بمباری کې په هدف شوی خلک مهاجرین یاد کړی دي. بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار ویلي وو پاکستان سوزل افغان دولت نه غوښتي چې د سرحدي سیمو خوندیتوب ته پام وګرځوي. خداغي باوجود تر هغه د افغانستان خوره د پاکستان دنه د تر هغه ریس بریدون لپاره کاروي. د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویان تور لګولې وو د 1300 ورځو را پدې خو د افغانستان د خوري څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښه سیوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې تر هغه ډلې د پاکستان په امنیتي پوسټو بریدونه کوي. د بیان تر مخه په 14 اپریل هم شمالي وزیرستان کې د افغانستان څخه تر هغه برید شوی وو او اوه پاکستاني عسكر پکې وژل شوی وو. پاکستان وړاندې هم د غرنګ تورونه لګولي خو په افغانستان کې طالبانو وسنې حکومت او لدی وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړی دي. بلکې افغانستان او امریکا به په پاکستان داسې تورونه لګول چې پاکستان هغه وسلوالو ته پناه ورکړي دا څوک چې په افغانستان کې تر هغه لري کوي. روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع د رسول خان پولیسو دا وکړي وو چې د پوس سره په ګډه د تر هغه په ضد د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي چې پکې د دوو مطلوبه تر هغه د وجل کېدو دا وشوي وو. پر ډرسپل خان کې دغه عملیات په داسې حال کې شوې چې په خیبر پختونخوا کې په نږدې موده کې په امنیتي عسکرو بریدونو کې چټکتیا لیدل شوې. په تیرې یوه اونۍ کې د صوبې په جنوبي ضلعو ډرسپل خان، کرک، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر سره شو پر لپسې وسلوالو بریدونو کې د نهو پولیسو، لسو پوځیانو او دوه د ملیشي عسکرو په ګډون درش کسان وژل شوي او په وژل شوو کې یو د پاکستان پوځ لوړ پوړی افسر هم شامل دی. د پاکستان د پوز وین میجر جنرال بابر افتخار د اپریل په 14 نیټه پنډي کې د پوز په مرکز جی ایچ کیو کې میډیا سره د خبرو په محل ویلي وو د ورستیو کې تر هغه په بلوچستان او قبایلی سیمو کې د امن او امان د صورتحال ګډوډولو پوره هڅې کړي خو پاکستانی عسکرو د هغوی د اراده ناکامه کړې ده. هغه ویلي وو په تیرو درې میاشتو کې ونی وی افسرانو او سرتیرو قرباني ورکړي او په عملیاتو کې 128 تر هغه وجل شوي او 200 نیول شوي دي. د پاکستان په پارلیمان کې د پارلیمان غړي محسن داوړ او علي وزیر په خوست او کونړ کې د شوو پیښو غندنه کړي او پښتون قوم پرسته عوامي نشل ګوند د غندنې تر څنګ د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه هم کړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د صحافیانو د حقونو د لپاره کار کوونکي ملکی او عالمی تنظیمونو به د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دا تنقید کاوه چې په حکومت کې په میډیا باندې قدغنونه زیات شوی وو خو چې اوس پاکستان تحریک انصاف د حکومت تم بهر دی نو بیا هم د دوی د غړو لخوا د صحافیانو ځورولو لړۍ روانه ده. سیډونکو وایي د آزاد او اوازونو د غلي کولو مطلب هیواد د خانه جنگي طرف ته بوتلل دي. اورنګزیب د نورو جزئیات سره
د صحافتن حکومت لپاره کار کوونکي ملکی او عالمی تنظیمونو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دا تنقید کړي وو چې د حکومت کې په آزاد میډیا کډ قانونه سیوا شوې دي. اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمېدو پس هم د ګوند لخوا د صحافیانو زورولو لړۍ روانه ده. یو تازه پیښه کې خبریال حامد میر چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د دوی په جی او ټی وی پروګرام باندې بندیز هم لګېدلې وو، د دوی اسلام آباد کې کور مخامخ د پاکستان تحریک انصاف غړو مظاهره کړې ده او د دوی پر ضد یې نارې وهلې دي. حامد میر د دې خبرې پخلی خپل په ټویټر اکاونټ کړی دی. روستو اسلام آباد پولیسو هم په ټویټر ویلي دي احتجاج د هر چا حق دی، خو دا چا کور مخامخ د دې اجازه نشو ورکولی. د غشن ځینې نورو صحافیانو چې د پاکستان تحریک انصاف تګلارو باندې تنقید کوي په ټولنیزو رسنیو د هغوی پر ضد هم کمپاین پیل کړی شوی دی. دغه مسله نن قومي اسمبلی کې واکمن پاکستان مسلم لیگ لخوا خواجه آصف هم راپورته کړی دا ویلي دي کچرې په رښتیا ویلو باندې بندیز ولګول شي او آزاد اوازونه غلي کړی شي نو بیا به هیواد کې سپاتې هم نه وي.
سیول وار کی یا ایک آن نیسٹ کی نظر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ ملک نہیں چلنے دوں گا کیونکہ
وی وی دغه شان رویه پاکستان خانه جنگی طرف ته ببوزی او عمران خان د کورسی لپاره په ادارو تنقید کوي او آزاد اوازونه غلي کول غواړي. د پېښور پرس کلب ستر سیکرټر شهزاده فهد وی نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف لخوا صحافیان زورول کیږي، بلکې څوک چې د دوی د جلسو کوریج کوي په هغه هم تشدد کیږي.
چې په تحریک انصاف حکومت کې وي کپا حکومت نه بهر وي نو دې د صحافیانو د لاس لاندې کولو لپاره هر قسمه حربا استعمالي. څنګه دې په حکومت کې نو د پیکا یو قانونو د صحافیانو لپاره اگر واستو لپاره ډیر کوشش یو نو اوس تاسو پکا خیال کړی وي د حامد میر او د نور صحافیانو کورونو ته مظاهره دینه علاوه چې دې دا ریسنتلی اوس په خبر کې د دې یو جلسه شوی او هغه جلسه کې چې میډیا سره کم د دې کارکونانو په تمیزیو کا میډیا کارکونانو وخل د کوریج نه منع کړل او چې دې داسې قسم حربی استعمالول دا نه صرف دا چې د صحافیان دباو کی بلکې د خپل مطلب چې د صحافت کې چې کوم خپل مطلب غسل وړي چې د صحافیان د عمران خان سپورټ کی او دا سه هر قسم عمل د پر دې تیار دي.
د بشری حقوقو فعال طاهر عبد الله وی پاکستان کې د یو حکومت هم چرته د خوخه نه و چې میډیا د آزاد پاتې شي، خو پاکستان تحریک انصاف د حد نه بهر وته دي.
آزادانہ صحافت بالکل ایک آنکھ نہیں پائی، انہوں نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، ہر طرح کے کا تشدد کیا ہے، شوٹنگز ہوئی ہیں.
دوی وی آزاد صحافت دا یو حکومت ہم خواہ نہ دے، خو پاکستان تحریک انصاف خواہ کارا تگلارا دا چی صحافیانو باندے با تشدد کبھی. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هوادونو په نوم لړ کې د ډیر وخت نه شامل دي، خو عمران خان چې کله وزیر اعظم وو نو هغه وخت د صحافیانو حقوقو لپاره کار کوونکې یو بار ملکی تنظیم دوی ته د صحافیانو د ښکاری خطاب ورکړی وو، خو هغه وخت عمران خان وینا وه پاکستان کې صحافت د غربي هوادونو نه هم زیات آزاد دی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی د دښمن قوتونه هڅه کوي چې د پاک پوز او خلکو ترمنځ غلط فهمي پیدا کړي، خبري علي بنشي. که څه هم د پوز مشر د ځخاص ګوند یا ډلې نوم نه دی اخیستی، مګر د مخالفو ګوندونو لارخه د بی باورۍ تحریک لاله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو وروسته د هغه ګوند تحریک انصاف ټول هیواد کې احتجاجونه پیل کړي او په سوشل میډیا د دغو احتجاجونو مخې ته راغلي ویډیوګانې کې لیدل کیږي چې د تحریک انصاف ګوند پلویان د پوز او عدلیه پر ضد کلک شعارونه ورکوي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر رپورت کې
د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي دشمن قوتونه هڅه کوي چې د پاک فوج او خلکو ترمنځ غلط فهمي پیدا کړي، خو بریالي بنسي. د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړه خبر شوی بیان تر مخه جنرال قمر جاوید باجوه لاهور کې ګریزن د چارواکو سره خبرو کې ویلي د غلط معلوماتو او پروپاګاندا څخه ریاستي سلامیت ته خطر کېدای سي. چې کله به هم په نسغمی د فوج مشر کڅ هم د سخاص ګوندیا ډلې نوم نه دی اخستی. البته د مخالفو ګوندونو لاړه د بے باوری تحریک د لارې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو وروسته د هغه ګوند تحریک انصاف ټول هیواد کې احتجاجونه پیل کړي او په سوشل میډیا د دغه احتجاجونو مخې ته راغلو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د تحریک انصاف ګوند پلویان د فوج او عدلیه پر ضد کلک شعارونه ورکوي. عمران خان د دوی د چوکۍ څخه لرې کولو وروسته د سازش په بیانې د سمدستي ټاکنو غوښتنې کوي. مشر جرنالیست مزر عباس وایي
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگر اس وقت اگلے دو تین مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں بنیاد پر
عمران خان دا وقت پر سڑکونو دی هغه فکر لري ک چری پدرې میاشتو کې ټاکنی وسوی نو په دغه بیانیه ټاکنی ګټلې سیم دی زیاتوی هغه دومره فشار اچولو هڅه کوي چې نور قوتونه اوسنی حکومت باندې فشار واچوي چې د ټاکنو اعلان وکړي سیم. د رواني میاشتې په 14 نیټه د پاک فوج د فارمیشن کمانډرز غونډې کې هم د فوج په ضد روان کمپاین د فوج د بدنامو ول هڅي بلل سبي وي ویل سبي و چې فوج تل د سیاسي ادارو د حفاظت لپاره دی او ورسره ولاړ دی. په خواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف د بے باوري تحریک یو بهراني سازش بلی او په دې اړه یا د امریکا نوم هم اخستی و چې د دوی تر مخه مخالف ګوندونه هم پکې شامل دي. البته د فوج د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال بابر افتخار په تیرو ورځو کې مطبوعاتي غونډه سره وینا کې د څه بهراني سازش تاثر رد کړی وو او دای هم ویلی وو چې قومي سلامتی کمیټي په اعلامیه کې د سازش ټکی نه دی کارول سوی. امریکا هم د عمران خان دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان په شمول د نړۍ یو هیواد کې هم د یو خاص سیاسي ګوند ملاتړ نه کوي بلکې د سوله ییز جمهوري اصولونو او بشري حقوقو ملاتړ کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان په لټون کې مرکزی ادارې اف ای ای تر مخه په زرګونو جعلي اکاونټس په ذریعه دغه ټرینډز چلول کیږي. اف ای ای د ملکی ادارو په ضد د کمپاین چلوونکو پر ضد مقدمه درج کړي او په دې اړه یو شمیر خلک نیول سوی هم دی. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ نوی حکومتي اتحاد کې شامل ګوندونه پاکستان تر پیښ معاشي او سیاسي ننګونو په ضد د تګلار اعلانولو په ځای واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادی مشران هیواد کې د سمدیسي انتخاباتو غوښتنه کوي او دا د موجوده بحران د مخنیوي یوازنۍ لار ګڼي. دا په داسې وخت چې د بے باورۍ تحریک د لارې لري کړی شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګرد هیواد کې احتجاجي جلسو کې په خپل سیاسي مخالفینو او همداراز په سپریم کورټ سخت نیوکه کوي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال یې په اړه ناخوښي خودلیده. پیر ولایت چا د نور تفصیل سره
مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گند اتحادی جمعیت علماء اسلام فیڈ علی مشر مولانا فضل رحمان ویلی دوی په هیواد کې سمدستی انتخابات غواړي او په دې اړه څه قسمه مصلحت په حق کې ندی. د دوشنبه پورس کامی سمله غونډه تخپل وینا کې د شهباز شریف واکمن مسلم لیگ نواز گند غړي خواجه آصف هم ټینګار کړی چې د سیاسي بے باورۍ مخنیوي لپاره یوازینی لار ملک کې نوې انتخابات کول دي. چاہیے کہ ہم نئی مینڈیٹ لیں. اغه پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندے د ذاتی او سیاسی ګټو لپاره پاکستانی قوم کې د ویش راوستو او د نفرت خورولو تورونو لګول. خواجه آصف زیات اکلا چې کم تعصب دا وخت عمران خان خوروي د اغه له عمل ملک د بدامنه او خانه جنگي احقار کیدل شي. اس حمله تختله وینا کې حکومتي اتحاد کې شامل د پیپلز پارټي غړي نفیس شاه اول دا تاثر به ختمول چې ګنی اتحادی حکومت مل ترپیخ ننګول نه مقابله لپاره چمتو نه دي. د حکومت او اتحادی جماعتونو مشرانو د بیانونو تختله سیړنه کې سیډون کې ډاکټر حسن عسکری صدا سوایي
چې ډایورس ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک ڈائریکشن کے اندر لے جانے کی پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی ایمبیشن ہیں. اپنی ناراضگی کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے الیکشن کروا دیں.
وی او اے ڈیوا سارا خبروں کے حسن عسکری اوبر لواندی پی ڈی ایم اور اس حکومتی اتحاد کے شامل جماعتوں نے واضح غرض عمران خان اقتدار نے لڑے قولو اوغ سرتا رسے دلے دے. حسن عسکری پر خبر حکومتی اتحاد کے شامل یوشمیر قسم قسم جماعتوں خپل ارمانونا او غرضونا لری او کو پدے قابو انو مندلی شنو راتون کی کہ پاکستان کے بس سیاسی او معاشی بحران لانور ہم زیادتی گی. خونو موڑی پا حیوات کی دست قسم سمدستی انتخابات امکان ہم رد کو زیادت اکل چدا دا روان کال دا پائی نڑوان دی کی دل ممکن ندی. دا پدا سے وقت چدا پاکستان کامی سملے لخوا دا بے باورے تحریک دلاری دا خپل منصب نل رکلے شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا احتجاج لاس پورے کڑے دے او اغا پا گرد ایواد کی لوی جلسے کوی. عمران خان او دا اغا تحریک انصاف گن تور لگوی دے یو آزاد خارجت اگلارے پسر امریکا دا اغا حکومت ختمول دا پارا دا بے باورے تحریک کامیابول کی مرستے کڑے وی. خو امریکا دا تورونا بے اساس گرزولی او تردی چی دا پاکستان فوزم دا بے باورے تحریک پشا دا امریکا دا سازش امکان رد کڑے دے. دا تیر شنبے پورس کراچے کی جلسے تا وینا پوخ عمران خان یو زل بیا بے باورے تحریک لپارا غنڈ را بللو بسر سپریم کورٹ باندے سخت نیوہ کی کڑے وی. دے تخبرگون کی ہم دا دوشنبے پورس دا عمران خان تحریک انصاف گن نا مرور غلو نا اہلے پا علا صدارتی ریفرنس یا قاضی اور ادن پا وقت مشر قاضی عمر تابندیال نا خوخی خود لے دا. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس اویل کامی لیڈرانو تا پکار دی چی دا اعلی عدلی پریکلو پا اولس کی درناوی او دفاع اکڑی. عمر تابندیال اویل دا بے باورے تحریک بانے عمل نکی دل دا بشری حکون سرغڑاون سر تلل معاملہ و زکا اعلی عدالت دا دے نوٹس اغسطے ہو. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا وی اے ڈیوا اوس ہم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. په پاکستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو او د وزیر اعظم په حیث د شهباز شریف د ټاکل کېدو نه پس اوس پام دې ته اوښتی چې نوی حکومت به څنګه د موجوده ستونزو مقابله کوي. د الجزیره انګریزي ویب سایت کې یو مضمون خپور کړی چې موضوع د شهباز شریف مخې ته پراته مشکلات او چیلنجونه دي. دې مضمون ته د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې مختار خلیل لنډه کتنه کړې ده.
ستاره نور په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د هفتو هفتو د سیاسي الغو تلغو او د غیر یقیني حالاتو ورستو اخر د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د تحریک عدم اعتماد په ذریعه د وزیر اعظم د منصب نه لری کړی شو او د هغه په ځای د پاکستان مسلم لیگ نون ګون بیا شهباز شریف د پاکستان د درویشتم وزیر اعظم په حیثیت د خپل عہدې سوګند پورته کړو. میاں شہباز شریف په سخت حالاتو کې وزیر اعظم شوی دی او د تیر حکومت نه ورته مرسپن معیشت, خراب خارجي تعلقات او د ملک دننه د انتشار نه ډک سیاسي حالات په ورثه کې پاتې شوی دی. مضمون لیکي چې د تحریک انصاف د حکومت په ډیرو ناکامو کې یو لویه ناکامي دا ده چې دا حکومت د معیشت او د حکمرانۍ د خکولو, د بډو رشوتونو د نوغي وستو او خلکو له روزګارونو پیدا کولو په خپلو لوزونو پوره کولو کې پاتې راغلی دی. د عمران خان په حکومت دا اعتراضونه هم کېدل چې د طاقت یک طرفه استعمال کولو, د پالیسۍ په لویو معاملو کې پارلیمان د خپل لاندې ساتلی وو او خپل حکمرانی د صدارتي آرډیننسونو په زور قائمه ساتلې وه. مضمون نگار لیکي چې د پی ټی آی د حکومت د دې کردار پر وړاندې کې نوی وزیر اعظم شهباز شریف له لازمن خپل ترجیحات ټاکل پکار دي چې د هغه تر مخه دی د خپل حکومت کارکردګي بهتر کړی شي. شهباز شریف د پنجاب درې ځله وزیر اعلی پاتې شوی دی او په دې دوران کې د حکمرانۍ په حواله ځان له خ نیک نامی ګټلی ده. خو په موجوده نازکو سیاسی حالاتو کې بدله په مرکز کې د حکومت چلولو په لار کې ډېری مسلې مخله راځي. د پنجاب د وزیر اعلی په حیث دتا د مرکزی حکومت پوره مرسته او تایید حاصلو, ځکه چې د مشرور نواز شریف په مرکز کې وزیر اعظم او د بیغم زړه په پنجاب حکومت کولو. خو په موجوده وخت کې به د هرې فیصلې نه وړاندې د خپلو یولسو اتحادي پارټو رضامندي حاصلې, کمی چې د مختلفو ایجنډو خاوندان دي. اگر که میاں شہباز شریف با پنجاب کی دخپلی پخوانے حکمرانے دو تجربوں نہ فائدہ اخلی خو په مرکز کی دخپلی کامیابی د پاره بورلا د نور زیاتو کوټلو پالیسو اختیارول وی که په موجوده حکمران سیاسی اتحاد کی سقسمم نفاق را پیدا شو دا به د حکومت خلاف د پی ٹی آئی د بیانیه د مضبوطوالی سبب جوړیږي. الجزیرہ لیکي چې د میاں شہباز شریف د حکومت با د ملک د خارجه پالیسی په چلولو کې سډیر اختیار نیوی. البتہ دچ د پنجاب د وزیر اعلی په حیث چین سرا په ذاتی حیثیت کې کم تعلقات جوړ کړی دي د هغو په بنیاد کې دی شي چې شہباز شریف د چین او پاکستان تعلقات نور مضبوط کړي. خود چین او د امریکای ترمنځ د سخت طرفګنۍ له سببه د یقینا چې په دجاله کې پریوزی. تاریخی لحاظ سره د خارجي پالیسۍ د معاملو د پاکستان په کورنی سیاست څخه خاص اثر نه پریوزی، خو په موجوده حالاتو کې پی ٹی آئی د شہباز شریف د حکومت خلاف او پر روان انتخابی مهم کې خپل بیانیه د پاکستان په سیاست کې د خارجي مداخلت او د عمران خان د حکومت نسکورولو د پاره د امریکای د یو سازش په بنیاد تیار کړی دا. کپدی دوران کې بیا شہباز شریف امریکای یا هندستان سره د خپل تعلقات خکولو د پاره څه قدم پورته کوي نو پی ٹی آئی به دې عوامو ته د پاکستان دشمنانو سره د اړیکو جوړولو د یو مجرم یا غدار په حیثیت کې پیش کوي. په دې سبب د میاں شہباز شریف د دې لګي مودې په دورې حکومت کې به د خارجه پالیسۍ په ملکی سیاست ډېر لوی اثر ورزیږي. ستاره په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پی ٹی آئی د بے خونده او د ناقصو اقتصادي پالیسو او ورسره د کورونا وایرس د خونړی وبا او د اوکراین د جنگ د لاسه د پاکستان معیشت په ټپه ولاړ دی. د شہباز شریف د نیوی حکومت نه د خلکو تمه ده چې گرانی و راکمه کی او د گرانی د لاسه زپل عوام به لګه د دمی سا واخلي. میا شہباز شریف کې دی شي چې د زپلی اولس د تبه تسلی د پاره د بینظیر د نامی انکم سپورت پروګرام بیا شروع کی، خو په دې بده وګدمیا د اقتصادي اصلاحات قربانی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مشي دا د امریکا غاګ دی و رادیو دا نن د ګول یا دوشنبه ورځ د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. دا مهال وخت شوی په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. زه یم تاسو قربانا منزه شهید تاسو ته په دې خبری خپرونه کې هرکلی وایم. لومړی غواک شي د مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د هوایی پوز په بمبارۍ کې د وژل شوو شمیره 40 تنو ته رسیدلې ده. بل لور ته که څه هم د پاکستان تحریک انصاف د حکومت څخه بهر دی، خو راپورونه وایي بیا هم د دوی غړو لخوا د خبریالانو ځورولو لړۍ دوام لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیس یو سرتیری په ډز وژل شوی. په بنو کې روانه میاشت په پولیسو دا دویم برید دی چې ترسره کیږي. د اپریل په 9 د بنو په جاني خیلو سیمو کې پولیس اسکر په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. پولیس دا پیخه تاییدوي او وایي د پولیس سرتیری د وژنې پیخه د بنو منډان تھانې په حدودو کې نن غرمه شوې ده. د بنو پولیسو ویان وایي د پولیس سرتیری د وژنې دا پیخه نن غرمه هغه مهال شوې چې افتخار نومي پولیس کانسټیبل په موټر سایکل ډیوټي ته روان وو. تر دې مهال چا د دې پیښې ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې په غربي خال لفیف کې د ګل یا دوشنبه په ورځ د روسیې د میزایلو په حمله کې شپږ ملکی کسان وژل شوي دي. اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د هوایی پوز په بمباری کې د وژل شوو شمیره 40 رسیدلې ده. د خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر شبیر احمد عثماني تیره ورځ ای اف پی خبری ادارې ته ویلي په خوست کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 40 کسان وژل شوي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي او 22 نور ژوبل شوي دي چې دغه شمیره اوس 40 تنو ته رسیدلې ده. د خبرو تر مخه په کونړ کې یو بل طالب چارواکي ویل دي د پاکستان په فضائي بریدونو کې شپږ ولسی وګړي وژل شوې دي. د پاکستان په وستر دی د مده د بریدونو په اړه ونسنی دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایان تور لګولې د تیرو څو ورځو راپدی خو د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو په خېسه واښو دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګری ډلې د پاکستان په امنیتي پوسټو بریدونه کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي په خوست کې او کونړ کې په میشتو کډوالو د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ټویټر ویلي په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمایي او بیا دغه رنګ غلطي ونه کړي کنه بد نتیجې به ولري. زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې په بمباری کې په هدف شوی خلک مهاجرین یاد کړی او سرچینه وایي وژل شوی خلک د پاکستان وزیرستانی کډوال دي. څوک چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتونه هغه لوري ته کډوال شوی وو. بل لور ته په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو ملکی او نړیوال تنظیمونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د نیوکې کولې چې په دغه حکومت کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوې دي. خو چې اوس پاکستان تحریک انصاف د حکومت څخه بهر دی نو بیا هم د دوی غړو لخوا د خبريالانو زورولو لړۍ دوام لري. څیرونکي وایي آزاد اوازونه غلي کولو مطلب هیواد د کورنی جنگ په لور بیول دي. اخوا د اوکراین چارواکو ویلی دي چې د هیواد په مغربي خار لفيف کې د ګولیا د شنبه په ورځ د روس د میزایلو په حمله کې شپږ ملکی کسان وژل شوې دي. د لفيف گورنر ماکسیم ویلی دي درې روسی میزایلونه په یو پوځي ودانۍ لګیدلی او یو میزایل د چایډونو یو دکان وشتلې دي. د وی او ای ریپورټر وایي د اوکراین د جنگ ځپلو سیمو څخه د خلکو د انخلا عمل د ګولیا د شنبه په ورځ په پرله پسې په دویم ورځ هم ځنډیدلې دی. د اوکراین مرسیال وزیر اعظم ویل دي چې د روسي ځواکونو د هیواد خلکو ته د تګراتک په لارو بمباری نه ده ودرولې چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوکراین کې روسانو تیر شپه بیا هم ګڼ شمیر سیمو باندې بمباری کړې ده چې د وجه پوځي او ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوفتی ده. چارواکو ویلي دي چې د اوکراین په مغربي ښار لویف کې د ګولیا دوشنبه په ورځ د روس د میزایلو په حمله کې شپږ ملکی کسان وژل شوي دي. بل پلو په محاصره شوي ښار ماریوپول کې لا جنگ نه دی ختم او هلته کې گیر پاتې شوي اوکراینی عسكر وایي د ژوند تر روسي دمه به مقابله کوي. نور تفصيل کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د یوکرین د لفیف شار گورنر د دې روسي بریدونو په حق له ویل دي چې درې روسي میزایل په یو فوزي ودانۍ لګیدل دي او یو میزایل د ټایرونو د مرمت یو دکان وشتل دي. وایس اف امریکا ریپورت وايي د یوکرین د جنگ زپلو سیمو څخه د ملکی خلکو د انخلا عمل ته ګول یا د شنبه په ورځ پر لپسې په دویم ورځ هم ځنډیدلې وو. د یوکرین نائب وزیر اعظم وویل د روسي ځواکونو د ملکی خلکو د تاک راتک په لارو بمباری نه ده درولې چې دا د نړیوال قوانینو خلاف ورزیده. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویل دی چې روسي ځواکونه کاستن په ترهګری کې ککړ دي او د خارکیف دریایشي علاقو په توپخانو وهلي. په ماریوپول شار کې یوکرینی ځواکونو د وسلوا لو غرزولو لپاره د روسي ځواکونو نیټه ونه منله او تسلیم نسو. دا په داسې حال چې د اتوار په ورځ د ویډیو د لاري خپل وینا کې صدر زلنسکی وویل داسې ښکاری چې روس په دنباس په سیمه کې زر عمله پیل کړي. د یوکرین سر شار کې د شاوخوا د روسي ځواکونو د ورسته کېدو په سبب مغربي فوزي مامورین دا اندازه لګوي چې روس د یوکرین مشرقي سیمو کې ځواکونو د ځای پر ځای کولو ته تیاری کوي. دنباس چې په کې لوهانس او دونیسک هم شامل دی، او په جنوب کې میریاپول نیول وروسته به روس کریاماتا د ځمکنۍ لار وموندي. روس کریاما په کال 2014 کې نیولې ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
پرون د اتوار اکشن لپاره د عیسائی مذهب د پیروانو لپاره د ایستر اختر و چې په دې اړه د کاتولیکو عیسایانو په مذهبي مرکز واټیکان کې د دعاګانو او ویناو د سوره جوړه شوې و. په دې د سوره کې پوپ فرانسیس روسیو جګړو او ناامنیو ته په اشاره سره نړیوالو ته دا پیغام ورکړ چې امن ممکن دی، امن یو فرض دی، او امن د هر چا اهمه ذمہواری ده. هغه د نورو مسلو ترڅنګ په خپل دعاګانو کې له خدای وغوښتل چې په افغانستان کې د انساني بحران ختم کړي. اشفاق مومند نور جزئیات وړاندې کوي.
د کاتولیک عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د اتوار په ورځ چې د عیسایانو د ایستر ورځ وه، په ټولې نړۍ غږ وکړ چې د تشدد او شرارت لارې دی ونیسي او د امن او امان لارې دی خپل کړي. پوپ فرانسیس په ډیرو احساساتي الفاظو یوکرين کې د جنگ د ختمېدو خواست وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د سولې غږ دی اوچت کی او د ظلم او بې مفهوم ورانیو د ختمېدو غوښتنه دی وکړي. پوپ فرانسیس د نړۍ د نورو مسلو ترڅنګ په خپل دعاګانو کې د افغانستان یادونه هم وکړه او له خدای یې وغوښتل چې په افغانستان کې د انساني بحران ختم کړي. پوپ فرانسیس په خپل دعاګانو کې همدا راز منځنۍ ختیځ، لیبیا، یمن او میانمار هم یاد کړ او په ټوله افریقا کې یې هم د امن او امان راتلو دعا وکړه. ایستر هر کال د عیسایانو د یو مذهبي اختر په توګه منځل کیږي. خدا تیر دوه کال چې کرونا عالمی وبا خوره شوې و، د ایستر ورځ هغه سنن منځل کیدلې لکه مخکې چې ریواج وو. سخت کال چې د سفر کولو محدودیتونه اکثره کم شوې دي، د اتوار په ورځ عیسایانو د ایستر ورځ په ډیر جوش ولمنځله او په سوونو زره کسان د پوپ لیدلو او د هغه د دعاګانو اخیستو لپاره واتیکن ته ورغلی وو. د کاتولیک مذهبي مشر پوپ فرانسیس په خپل ویناو کې هیله وښوده چې یوکرين کې ډیر زر بیرته امن قائم شي. هغه نړیوالو ته ویل چې د جنگ معمولی ګرځول نه ډډه وکړي. پوپ فرانسیس دا ارزو هم وښوده چې ډیر زر د نړۍ کې د ښه امیدونو دور پیل شي. پوپ فرانسیس خپل د ایستر ورځ وینا په یو قوي پیغام پایته ورسوله: امن ممکن دی، امن یو فرض دی، امن د هر چا اهمه ذمہواری ده.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دیو ریډیو اوري او اوسم د بلوچستان حالات. په بلوچستان صوبه کې د بی ان پی منګل ګوند د پاکستان له اوسنی مشترکه حکومت څخه غوښتي چې د چاغی سیمه د ریکوډک د سرو زرو او کاپرو یا میسو په پروژه کې دی د بلوچستان برخه 50% ته لوړ کړي. په دې اړه تاسو ته نور تفصيل د دیو خبريال حفیظ الله استوري شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
نن د دوشنبه په ورځ د بلوچستان د چاغي د اوسیدونکو لوري د اف سی کیمپ و مخته احتجاج شوی وو. د چاغي ځای خبريال د نوم نشولو په شرط و دی ویل د احتجاج د پیلې دو پر مهال د اف سی د سرتیرو له اړخه پر احتجاج کوونکو دازي وسوي چې پکې نه احتجاج کوونکو جوبل سوي دي.
پیلې اف سی والو نه سیده ګولې ماریه.
د اف سی والو مخامخ پر دوی دازي کړې دي او په دې کې نه تنه ټپيان سوي دي. د دوو حالت له خطر سره مخ دی او هغه یې کوټه ته ولېجل. د خبريال په خبره شپږ ټپيان د دالبدین پرنس فهد روختون ته وړي چې حالت یې له خطر وتلې. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو یا د پیښه غندلې او د پیښې رپورت یې طلب کړی. په سرکاري جاري کړل سوي خبر کې ویل سوي چې د نننې پیښې پر اساس د ضلع چاغي مرستيال کمشنر له خپل دندې ګوښه کړل شوی او د هغه پر ځای نوې برسیال کمشنر ټاکل شوی دی. د ریپورتونو تر مخه د بلوچستان ایالت، افغانستان او ایران پولې ته چیرمه په چاغي سیمه کې څلور ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو یو موټر چلوونکی وژل شوی. په همغه ورځ د یادې پیښې پر ضد هلته احتجاج کوونکي 200 ته نږدې ډرایورانو څخه امنیتي عسکرو د هغوی موټر اخیستي او ډرایوران یې په سلګونه کیلومتره سفر په پښو کولو ته اړ کړي وو. د همدغې پیښې پر ضد د چاغي د اوسیدونکو له لوري له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجونه کیږي او په پیښه کې ککړ د امنیتي ځواکونو عسکر د قانون و منګولو ته د سپارلو غوښتنه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میرقدوس بزنجو ویلي چې په سرحدي سیمه کې د ډرایور په ډزو د وژل کېدو د پیښې پلټنې کوي او د ډرایور و کورنۍ ته به ضرور انصاف ورکول کیږي. د پاکستان د قامی اسمبلی غړي خان پرست بلوچ مشر سردار اختر منګل تیر ورځ په قامی اسمبلی کې د چاغي د ډرایور د وژنې او د 200 ډرایورانو په تشه بيدیا کې د الکولو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. زه له لومړي وزیر څخه دا خواست کوم چې د دې پیښې پلټنې دی په لوړه کچه وکړي او انکوایري کمیټې دی جوړ کړل سي او معلوم دي کړل سي چې څوک د دې ذمہ وار دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د یو ډرایور د وژل کېدو او بیا د هغه د وژنې پر ضد احتجاج کوونکي په لسکونو ډرایوران له خپل موټرو بې برخه کول او په صحرا کې پریښول غندلي او له صوبایي حکومت یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
افغانستان کې د طالبانو دوباره واک تر لاسه کولو نه پاس د تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کې اضافه راغلی او تاجران هیلمند دي چې راتلونکو وختونو کې به پکې نور هم خوالی راشي. په دې موضوع نور حال د ډیو خبريال ابراهیم شینواری په ریپورت کې اوریدل شي.
په تورخم کې موجود ځای تاجرانو او د کسٹم کلیرګي جنټانو د دغه خبرې پخلای کړي چې اوس د سمودي رئیس تورخم دلیار افغانستان سره دوارخیزه تجارت تقریبا دو چنده اضافه شوی او سره دوی تر اپیخو مشکلاتو لري کولو په اړه په حکومتي کچه ګامونه پورته کولو لوجه اوس د هغوی کاروبار کې اسانی راغلي. ځای تاجر او کسٹم کلیرګي جن مجيب الله شنوار یي چې د هغوی په کاروبار کې اوس ورس پورس خواله راځي او هغه یې لمندې چې نور به هم اضافه شي. ځای تاجرانو په وینا د مهال د پاکستان لاړخ افغانستان ته د خوراکي موادو ترڅنګ سیمټ سره د نورو تعمیراتي شیانو جامې پیزار او نور د امروزه استعمال شیان وړي شي. د دوی په وینا د طالبانو دوباره په واکې راتو په پرتله کله چې د پاکستان صادراتو کچه فقط د اتیا سل گاډو تر غورځېدلې و اوس د ورځې په کچه 2.5 او حتی تر 300 پورې د گاډي افغانستان ته ځي. ورسره د افغانستان لاړخه د کویلي او سوبسټون امپورټ یا واردات هم اضافه شوي او په دغه اړه تر هم کې موجود د کویلي یو ځوان امپورټر مصور شنواری وایس اف امریکا ډیوته داسي اویل
کار خو ډیر شو کار داسې چې خلک ډېر وته کنه نو ځکه کم ګاډي خلک تر دې کنه باقي خو نور اوروان کار چې کنه هغه خښه وایي ګاډي ډېر کې چې تقریبا نه نو دومره شي مخکې کوم ګاډي و درې نه شي مخکې یو په نسبت باندې یو په دوه خښه وایي کنه ام چې کوم ګاډي دې ګاډي ما یې بل وروکا چې سکینر کې چې ځان ته نو هغه ما چې دې ګاډي شوکانې په دې دا چې دې نه تقریبا داسې
پاکستانی تاجران یې چې د اوړي شروع کېدو سره به د افغانستان له اړخه د تازه میوو او تازه سبزیو امپورټ هم اضافه شي چې له وجې به د دوی کاروبار نور هم ګټور شي. افغانستان سره په دوه اړخیزه تجارت کې راغلي د دغه زیاتوالي پخلی په تورهم کې موجود د کسټم چارواکو هم کړی او هغوی یې چې حکومت هیله مند دی چې دغه کاروبار له نور هم وده ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو آف سټاتستکس وایي د ملکی برآمداتو او درآمداتو ترمنځ فرق 15 ارب ډالر زیات شوی او د پاکستان د تجارت مجموعي قامی آمدن 12% ته رسیدلې دي. خو د دې ترڅنګ د پاکستان برآمدات په 13 میاشتو کې 12% زیات شوی، مګر د مارچ میاشتې په برآمداتو کې د 1% نک زیات کمای راغلی دی. اقتصاد پوهان د تجارتي خساري زیاتوالی د ملکی اقتصاد د پاره بنیادی خطر غنی. نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې واوري.
نړیوال بانک په خپل ریپورت کې وایي روان مالی کال کې بعد د پاکستان پرمختیايي شرح د مجموعي قامي آمدنې 0.3% پاتې شي او په راتلونکو مالی کال 2023 کې پرمختیايي شرح د 0% پورې امکان لري. نړیوال بانک وایي د تیر حکومت لخوا په تیلو او بجلی ورکړې شوې رعایتونه قامي بجټ ته نقصان رسوي. د IMF د پور پروګرام ته خطرې دي او پیداواري مالیاتي بجټ به هم اغیزمن کړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې اضافه شوې او د تیر حکومت لخوا د تیلو، بجلی او صنعت پسانګه کې رعایتونه او د بخنې د سکیم لوجه مالیاتي خساره زیاتیږي او د هغې اثرات په پرمختیا هم پریوزي.
زمون بجټ خساره 4000 ارب نه اوړي، چونکی تیلو باندې هم سبسډي ورکړې اناونس کړې شوی ده. ریلیف پیکیجز هم په دې دوران راوړل شو. بجټ خساره ډیره سیوا ده. بیل حساب پیمنټ پرنټ باندې مسلې دي، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ خساره او زمون بیا ریزرو چکم دی ڈالر قیمت ختل نو سرب جی ٹی پی گروتھ او ٹیکسز باندې هم اثر پریوزی.
فوتیر قامی بجٹ کې د حکومت لخوا د قامی آمدنی د پرمختیا شرح 15.6% تړل شوی و او روان کال په جنوري کې دا شرح 15.2% مقرر کړی شوی و. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان پټرول او ډیزل 10 روپے لیټر او د بجلی په یو یونټ کې 15 روپے کمې راوستي وو. عمران خان ویلی وو چې د راتلونکو بجٹ پورې با پدې کې اضافه نه کوي. چلوجی د ماهرینو په وینا د پاکستان په خزانه هر میاشت د 10 ارب روپو نه زیات بوج پریوزی. دوه ورځې وړاندې د کریډټ ریټینګ نړیوالې ادارې موډیز او ایشیایي ترقیاتی بانک هم ویلي وو روان مالی کال کې بعد د پاکستان پرمختیايي شرح د 3.3% پوري وي او د موډیز د ریپورت تر مخه د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره یوازې د 2 میاشتو درآمدي ضرورت پوره کوي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي د مرکزی بانک لخوا د سود په شرح کې اضافه او د گرانے لوجه هم په اقتصادي پرمختیا منفي اغیز کیږي.
انټرست ریټ های کول یاده سي چکم دغه دي دویم چکم دي د انفليشن د وجه هم چکم دي د اثرات په دې باندې او دغه شانتي کم پرایویټ سېکټر د های انفليشن ریټ د وجه کم پرایویټ سېکټر کریډټ کنزمپشن دي نو هغه هم کم شي د های انفليشن د وجه.
سیلنی وایي روان مالی کال کې بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره 40 ارب ډالر ته ورسي. د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه تجارتي خساره 15 ارب ډالر ته رسیدلی او د مرکزی بانک زری مبادله ذخیره 11 ارب ډالر تر کوزه شوی او په نړیوال مارکیټ کې د ګرانې لوجه په پاکستان کې هم ګرانی زیاته ده. په هانوایي کې موجوده حکومت د نړیوالی مالیاتي ادارې څخه د پور په اوم قسط ترلاسه کولو کې کامیاب شي نو په پاکستانی روپے به فشار راکم شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیریه نکړی
زمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای ډیبر ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نه اورئ. او اوس ور رسیدلی اداریه ته چې دا اداریه د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل د انګریزی نه په پښتو ژباړلې او دا دی تاسو ته یې در اوروي.
د افغان طالبانو د تیر شپږو میاشتو راسي د سیکنډري سکول د سطحې د جینکو په تعلیم د بندیز لګولو فیصله د دوی د خپل کړي لوز نه سرغړونه ده او په ګرد افغانستان کې په زرګونو جینکې دلګيري کړې دي. څوک چې په درویشتم مارچ خپل سکولونو ته لاړي خو سکولونو ته تالې لګېدلې وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې تعلیم یو بشري حق دی او امریکا په دې لړ کې د افغان طالبانو د خپل لوز نه پرستو کېدو دوی ملامت کوي. خاغلی انټونی بلینکن زیاته کړه چې د جینکو د تعلیم په معاملې کې امریکا افغان جینکو او د دوی کورنو سره ولاړه ده. د افغان زنانه او جینکو د معاملو او د بشري حقوقو د پاره د امریکای خصوصي زنانه استاذي رینا اميري د جینکو په تعلیم د افغان طالبانو د بندیز فیصله افغان کورنو له تیر ورکول بللې ده. دی ویلي دي چې د جینکو د تعلیم نه انکار سم مناسب خبره نه ده او د افغان اولس د رائے خیال د پختلو نه پس معلومه شوې ده چې د افغان اولس لوی شمیر خلک د خپل جینکو د تعلیم په حق کې دي. د کال 2021 په اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس زنانه او ته د جنسي مساواتو او د لباس ناستې پاستې او د سفر په معاملو کې د نوو نوو بندیزونو مسلې پیښې دي. افغان ټلویزیون چینلونه د زنانو د معاملو په حق له دغه قسمه نشریاتو نه منې کړې شوې دي. د زنانو د حقونو په زرګونو مرستيالان یا مرستيالانی یا خونیولې شوې دي یا غایب کړې شوې دي. د جینکو د سیکنډري سطحې په تعلیم د بندیز لګولو د افغان طالبانو د فیصلې په عالمی سطح هم ډیره غندنه روانه ده. د اسلامي ملګرتیا تنظیم هم د افغان طالبانو په دې فیصله نه خوښی ښکاره کړې ده. د مارچ په 23 تاریخ د کینیډي، فرانس، ایتلی، ناروی، برتانیې او د امریکای د خارجه چارو وزیرانو او د یورپی یونین د اعلی نماینده په یو شریک بیان کې د افغان طالبانو د فیصلې غندنه شوې ده. دوی خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې افغان طالبان د سم دستي د خپلې دې فیصلې نه تیر شي د کمې چې وډېری ناخوخي نتیجې را برسېره کیږي. که افغان طالبانو خپل دا فیصله واپس وانخستان نو دا به د افغانستان اولسي تړون او اقتصادي پرمختګ تلوي نقصان ورسي. د قومونو په برادرۍ کې د قدر وړ د مقام د حاصلولو د افغانستان خواهش به هم تالا ترغکی او د خارج نه د افغانانو بیر تخپل وطن ته دراتلو لار به بند کی. دین علاوه د افغان طالبانو دا فیصله به د ملک دننه او بهر نه د طالبانو د سیاسي مرستې امکانات هم ختم کی. شریک بیان په دې الفاظو ختم کړي شوی دی چې هر افغان استوګن که الک دی او که جینې نر دی او که خزه د تعلیم په لړ کې په ګرد افغانستان کې یو مساوي حقوق لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.